مطبوعاتو ازادي د امریکا د دموکراسۍ بنسټ اوس په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي د ګواښونو سره مخ ده.
ضربه که از مواد منفجره وارد شد به هر طرف ما که تو پراگنده پرتاب شدیم و یک تعداد زیاد از خبرنگارهایی که در اونجا بودن شاید حدودا 15 نفر تمامی از اینا به شفاخانه انتقال داده شدن که هر کدام از هر ناحیه زخم برداشتن.
د یو موضوع او څو زاویې خبرونه له افغانستان نه تر هایتی پورې او له نایجیریا نه تر ایران د رسنیو او د خبریالانو په وړاندې پر ګواښونو متمرکز ده. سلامونه او نیکی هیلی می ومنی د امریکا غک د یو موضوع او څو زاویې په خبرونه کې ز بریښنا عمر خیل تاسو ته خراغلاست وایم. داونه د خبرونې موضوع د رسنیو ازادي ده وقف شوې ده. رسنۍ او خبریالان په درسته نړۍ کې د بیلابیل ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د تیرې شنبې د ورځې په 14 کې چې د خبریالانو په یوه غونډه وشوه دوه خبریالان وژل شوي دي او د بیلابیلو رسنیو 13 نور خبریالان ټپیان شوي دي. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د تیرې شنبې د ورځې د 14 د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو راپورونه هم ورکړ شوي دي. د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په ګډون د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په مزار شریف کې د خبریالانو پر غونډې 14 غندلې او په افغانستان کې د خبریالانو پر خوندیتوب باندې ټینګار کړی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یونما په مزار شریف ښار کې پر خبریالانو 14 غندلې او دغه 14 نه قربانیانو سره غم شریکی خودلې ده. یونما دغه 14 د نه منلو وړ بللې او په افغانستان کې د تاوتریخوالو په پای ته رسیدو ټینګار کړی دی.
افغان خبریالان په ډیره زړورتیا سره دند ترسره کوي. دوی باید خوندي ووسی. مونږ د دې ناوړه پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګندو او د ټپیانو لپاره د عاجل روغتیا هیله لرو.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي تاماس ویست هم د تابعین په فرنګي مرکز کې د تیرې ورځې 14 د خوښنۍ ور بللې او ویلې دي چې له تاوتریخوالي دغه شانډک او بېمانه عمل غندي. ویست زیاته کړې چې د افغانستان د خلکو پر استقامت او د بیرته راپورته کېدو پر وړتیا باور لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي استازي ریچارډ بنت په مزار شریف کې پر خبریالانو 14 په افغانستان کې د بیان ازادۍ په وړاندې بل ضربه بللې او په افغانستان کې د خبریالانو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. د بی پولو خبریالانو سازمان نه یوازې د تابعین په فرنګي مرکز کې برید غندلی بلکې د 14 د عاملینو د مجازات او محاکمې غوښتنه کړې ده.
در اون دقایق میخواستم کمره ما ریکارد میکنم که صدای بلند آمد و تمام بچه ها هر طرف تیتو پراگنده است توسط همون ضربه که از مواد منفجره وارد شد به هر طرف ما تیتو پراگنده پرتاب شدیم و یک تعداد زیاد از خبرنگارهایی که در اونجا بودن شاید حدودا 15 نفر تمامی از اینا در شفاخانه انتقال داده شدن که هر کدام از هر ناحیه زخم برداشتن و خود ما از دو چرا بگردنم است و فرده طرف راست فرده روش من کفیده این هم دیگه که از شفاخانه هم خود درمان قرار داده.
به مزار شریف خرکی پر خبری الان و چودنی پتکور دنن هم پراخ برگونون را پراولی دی. به افغانستان که در آزاد و خبری الان و در لانتر بنسد نی در چودنه در کانور کون که بللی او لپیخی وروسته در طالبان و در امنیتی معظفین و لخوا در خبری الان و چخه پر چیرن و نیوکه کرده.
در پیخ پکلک و توک و غندو او در غراز لطول و زینفان و نوارو سه در پیخ سمه دقیق پلاتون و کی او عاملین د قانون منګول ته سپاري
اوس نو یو ځل بیا خبريالانو باندې 14 او انتخابونو پیل کړی دی چې کچېره داسې دوام کوي د افغان خبريالانو لپاره به د کار ساحه نور هم سخت شي او دیګونه چې کولای شي د حقایق لپاره کار وکړي. هله دغه ده چې د افغان خبريالانو لپاره د کار زمينه برابر شي تر څو دی وکولای شي چې په صحیح ډول باندې
اطلاع رسانی وکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د طبيانو د فرنګي مرکز په چودنه کې د یاد مرکز یو امنیتي ساتونکو وژل شوی او تنور ټپیان دي. خو نای وایي چې د هغوی د معلوماتو لمخې په دې چودنه کې لکتلګه 15 خبريالان ټپیان شوی دي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د بشری حقوقو د څار ادارې فریډم هاوس ویلي چې په 2022 میلادي کال کې په نړیواله کچه د بیان ازادي کمه شوې ده. د ادارې زیاته کړې ده چې دا شمیرې په تیرو 10 کلونو کې پرله پسې مخې ته راځي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او ایران په څیر هیوادونو کې د بیان ازادۍ د کمیدو پر مهال د جمهوریت لپاره هڅې یو بدلیدونکي پړاو ته رسیدلې دي. په دې فهرست کې تاجکستان وم، افغانستان او بیلاروس بیا اتم ځای خپل کړی دی. د یوې افغاني خبریالې په اړه راپور لرو چې 10 کاله یې په افغانستان کې په رسنیو کې کار کړی، خو کله چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پر رسنیو محدودیتونه او پر ښځو بندیزونه ولګیدل، دغه افغان خبریاله کډوالۍ ته مجبوره شوه.
د پلازمینې کابل اصلي اوسیدونکې ازیتا نظیمی هغه افغان خبریاله ده چې 10 کاله یې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی او په 2018 کال کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته یې هم په رسنیو کې خپل کار ته دوام ورکړ. خو کله چې ورته د رسنیو وضعیت او راتلونکي بې باور ښکاره شوه او د ناامنۍ احساس یې وکړ، نو کډوالۍ ته یې مخه کړه او وس له یو کال راځي په اسلام آباد کې اوسېږي.
تاسو نه جدا شدن، هز وطن، دور شدن، هز امو دوست و آشنا، از پدر و مادر، ای کلش باعث مشکلات خیلی زیاد میشه و فعلا هم که من در پاکستان هستم با مشکلات بسیار زیاد سخت روبرو هستم. یکی خود دور بودن از فامیل، یکی ای که من دیگه هیچ رفتن نمیتونم و دیگه ای که اولادایم از درس از تعلیم ماندن. اولادایم هم دختر هستن، 3 دانه دخترک هست و بچگیم در پاکستان تولد شده. یعنی امی که سرگردان و بی سرنوشت فعلا هستم، یعنی بر من منعیسی خبرنگار زنه که سالا کار کردم در رسانه، همه متاسفانه امروز ما در اینجا بی سرنوشت زندگی میکنم.
ازیتا خپل کورنۍ سره پاکستان ته راغلی. هغه نه یوازې په افغانستان کې پر رسنیو کې فعال و، بلکې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شو بندیزونو پر ضد یې لګڼو ښځینه فعالانو سره په مظاهرو کې هم برخه اخیستې وه.
همه قسم که خودم، یعنی دیدی را که خودم دارم و میخوایم که تو خانما باید آزادانه کار کنن، فعالیت کنن در تمام عرصه ها، چون با مشکلات های خیلی فراوانه که من خودم دست پنجه نرم کردم و به جای خود رساندم، همه گی دختر خانما رساندن که متاسفانه همشان از کار ماندن، از تحصیل ماندن. بالاخره 3 سپتامبر بود که تقریبا 10-15 خانم بودیم که از جمله از ما هم بودم که اولین تظاهرات راهپیمایی را ما البته برا انداختیم، به خاطر اینکه باید خانم ها هم سهم داشته باشن در کابینه و همین قسم در رسانه ها، در جایی که برای خانم نیاز هست. همین منجر شد و دیگه کارهای رسانه ای من بود که بالاخره باعث به می شد که من باید وطن را ترک کنم.
د ازیتا میړه چې په رسنیو کې کار کاوه وای طالبانو د رسنیو ازادي سلب کړي او خبریالان نشي کولی په داسې چاپیریال کې په آزاد ډول خپل دنده ترسره کړي.
با آمدن نظام طالبا آزادی بیان سلب شد. وقت تمام رسانه ها وقت که سانسور میشه، آزادانه تو نمیتونی گزارش تهیه بکنی، آزادانه آن چیزی که رویدادی که اتفاق افتاده او را نمیتونی بیان بکنی، به این دلیل است که تهدید است، خود همین خودش تهدید است. بنابر مشکلات بالاخره ما آمدیم به پاکستان.
د ازیتا پڅې ډيري خبريالان په افغانستان کې د ناوړه شرایطو او د رسنیو د کارکونکو د ځپنې لويري له هوا د وتلې دي چې د اټکل مخې په پاکستان کې د مهال شاوخوا 1500 افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکو ژوند کوي. د همکار سلمان قاضي او علي حسن سره مسکا صاپي، امریکا غټ، اسلام آباد.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و رویا رحیمی، فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی که قبل از حاکمیت طالبان در یکی از رسانه‌های خصوصی مشغول فعالیت بود، در حمله 26 آگوست 2021 در میدان هوایی کابل شدیداً زخم برداشت و بخش‌هایی از صورت و بدنش سوخت. در این گزارش، فرخنده پیمانی به وضعیت صحی و اقتصادی این خانم افغان ساکن در ایران پرداخته است.
پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از زنان خبرنگار افغان وظایفشان را از دست دادند و از ترس طالبان از کشور فرار کردند. و شمار اندکی که تا اکنون در رسانه‌ها فعالیت دارند با محدودیت‌های زیادی از جمله پوشش ماسک اجباری و امثال آن برنامه‌های تلویزیونی را اجرا می‌کنند. رویا رحیمی، خبرنگار افغان، قبل از حاکمیت طالبان بر افغانستان در یکی از رسانه‌های محلی در کابل فعالیت داشت. با محض تصرف کابل توسط طالبان و ترس اینکه مبادا مورد خشونت طالبان قرار گرفته توسط آنها دستگیر و زندانی شود، با امید خروج از افغانستان مانند هزاران شهروند دیگر افغانستان در میدان هوایی کابل رفته بود که ناگهان انفجار 26 آگوست رخ داد که باعث کشته شدن بیش از 100 نفر به شمول 13 سرباز آمریکایی شد.
جراحت بخشیدن برداشت ما و همی که جاهای زیادی از بدن ما زخمی شد، مثل که صورت بود قسمی که ممکن اکسای ما مشاهده کرده باشه، ما گردن و گپا یا که خیلی عمیق است و حالی هم یک کنیم سال بکر کنم که نگذره، دوباره تازه یک مدت کوتاه شده که سر پای آمدیم و دیگه شفایانم حسلا نیست، ولی با موقعی که من چشمای ما باز کردم در شفاها نبودم.
خانم رحیمی آن لحظات را به خاطر آورده میگوید که در اثر شوک ناشی از آن رویداد گاه تسلسل فکریش را از دست میدهد و چشم دید و اکنون به یک کابوس برایش مبدل شده است.
ما تقریبا یک هفته ممکن بیشتر ما اصلا صدای ما بلند نمیشه، حس میکنم که ممکن صدای خود هم از صدا باشم. آیسته آیسته تون دماغ و کمر دبند داشت بودم، اصلا هیچ چیز را نمیفهمیدم. بعد از او که کم خوب شدم و دیگه برای من گفتم که قسمت گردن دیگه جای میکنن و خود شخصی خود البته تداوی کردیم، قسمت گردنم چون خیلی عمیق بود و هم پرخطر بودم دانستیم که از افغانستان بیرون شویم.
او میافزاید که با قدرت رسیدن طالبان زندگی و وضعیت اقتصادی خانوادهش متلاشی شد، اما ابراز امیدواری میکند که بار دیگر بتواند روی پا بیستد و از خانوادهش حمایت کند. این در حال است که سازمان گزارشگران بدون مرز اخیراً گزارش داد که پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان در آگوست 2021 از جمله 547 رسانه چاپی، صوتی و تصویری در افغانستان 219 آن از فعالیت باز مانده است.
خبرنگارای بانو در این مدت حلوش 1.5 سال متاسفانه بدترین روزهای در تاریخ رسانه های افغانستان را تجربه کردن. ما از حدود بیشتر از 1700 خبرنگار تنها 100 خبرنگار یا حلوش 100 خبرنگار داریم که در رسانه ها با شکل بسیار محدود و تحت فشار کار میکنن.
اما مقامات طالبان انتقادات و شکایات از محدودیت بر آزادی بیان و رسانه ها را رد کرده و میگویند که این گروه متحد به آزادی بیان و حضور خبرنگاران زن در چوکات و محدوده شریعت اسلام می باشند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
افغانستان که په تیرو دولسو لسیزو کې د رسنیو او د بیان د ازادي د پرمختګ په نتیجه کې د سیاسي او ټولنیزو خپرونو د رامنځته کېدو ترڅنګ په رسنیو کې د ښځو فعال حضور او ورسره د ښځو لپاره د ځانګړو خپرونو او سټیشنونو جوړول له مهمو لاسته راوړنو څخه و، خو د جمهوری نظام د سقوط او د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته د رسنیو کارونه محدود او د یو لړ ستونزو سره مخامخ شول. په دې راپور کې د افغانستان په شمال کې د دوو رادیوګانو مسؤلینې د طالبانو په حکومت کې پر دوی او خپرونو یې د طالبانو له لوري پر وضع شویو محدودیتونو او امکاناتو غږېدلی دي.
مدینه مروت وایي د رسنیو سره 15 کلنه کاری تجربه لري او له کوچنیوالي د دغه مسلک سره مینه پاللې. خو پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو سره د رسنیو او خبریالانو په وړاندې محدودیتونو او ګواښونو د خپل هیواد پرې خودو ته مجبوره کړه.
با وجود این همه یک سال زیر حاکمیت نظام کنونی در افغانستان خبرنگاری کردم، با وجود چالش ها وجود داشت، اما زمان که احساس کردم جانم از تهدید میشم ناگزیر شدم به گونه پنهانی افغانستان ترک کنم، ناگزیر شدم کشور خود ترک کنم، ناگزیر شدم وظیفه خود ترک کنم.
در طلوع تلویزیون در خبری علاوی خزه سیاسی تولینیز او بشری حقونه در خبری علای او در رپورتونو مسائلو له همدې کبله رپورټونه ډېر د طالبانو د پام وړ وګرځېدل او د ګواښ سره مخ شوه. هغه وایي د نورو ادارو په ګډون د رسنیو نه د ښځو ګوښه کول، د ښځو پر موجودیت سترګې پټول، د بیان د ازادۍ پر ستوني بخې خودل دي.
نبود زنای خبرنگار در رسانه افغانستان فعلا یک بحران رسانه در افغانستان به وجود آورده است و این خیلی نگران کننده است و خیلی نگرانی ها را به بار آورده است.
مدینه په 2000 کال کې هغه مهال چې د خورشی تلویزیون سره کار کاوه په یو ځانمرګي برید کې چې دوه همکاران یې پکې ووژل شول ټپي شوی و. هغه وایي ټول سختۍ د خپل خیراتونکو لپاره ګاللې، خو اوس له هغه سلګونو خبریالانو نه ده چې د پاکستان نه د وتلو شیبه شمیري. هغه وایي په اسلام آباد کې میشت خبریالان پرګنو اقتصادي او رواني ستونزو اخته دي، خو د پښتنه ګرویګنی څوک نشته. با پاکستان که دا محل شاوخوا 2500 خبریالان بی برخلی کش پی ورزی تیری چه لده جمله 500 خزینه دی. دا خبریالا دایدا هم کهی چه دا نلی هیوادونو او دا خبریالانو دا حقونو ملاتر و بنسیتونو حقوی هیر کلی دی او ترو سای پرخوختنو یوی اداره هم غاق نده گراوله.
فیلن در پاکستان زندگی میکنم با بسیار چالش ها، بسیار مشکلات، مشکلات اقتصادی از یک سو، مشکلات امنیتی از دیگر سو، مشکلات روحی روانی دیگر سو، از طرف دیگر اذیت و آزار میکنم مرا و توجه صورت نمیگیره بر خانم های خبرنگار و زن های خبرنگار که مجبور شدن افغانستان را ترک کنند و به کشور دوم بیاید و این یکی از چالش های است که ما امروز به او روبرو هستیم.
په پاکستان کې مشت خبریالان له نړیوالو بنسټونو او په ځانګړې توګه د خبریالانو د ملاتړ نړیوالو بنسټونو نه خوندي هیوادونو ته د دوی په لیک کې د جدي همکارۍ غوښتنه کوي. په همدې خاطر اسلام آباد کې مشت خبریالانو څو ځلې اعتراضیه غونډې او لاریونونه کړي او له اړوندو ادارو او هیوادونو نه غوښتنه دي چې تر څو د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي. نوشه باشنا، امریکا غټ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د امریکا غږ یو موضوع او څو زاویې خبرونه دوام لري. در هایتی که یکی از پرخصومت‌ترین محیط ها در سطح جهان برای کارهای رسانه‌ای محسوب می شود، مخاطبین برای به دست آوردن معلوماتی که بتواند آنان را در زمان خشونت مسئول نگه دارد به کار خبرنگاران محلیشان اتکا می کنند.
دیودونی سنسایر خبرنگار رادیوی کینگدم اف ام در هایتی است.
ما اغلب از کسانی که به خشونت ها متواصل می شوند اجدارهای مرگ دریافت می کنیم.
زندگی او به حیث یک خبرنگار در پورتو پرنس پایتخت هایتی هر روز به خطر مواجه است.
من با حالات روبرو شده ام که به لطف و رحمت خداوند نجات یافتم. سرم از اثر تصادم با چراغ ترافیکی کنار جاده جراحت برداشتم، خاطری که تلاش ورزیدم از گلوله‌باری خود را نجات دهم.
با آنکه وای صدمه شدید فیزیکی ندیده است، ولی پس از مرگ دوستان و همکارانش صدمات شدید روانی را متحمل شده است.
در ترس مداوم به سر میبرم. این حالت تغییر نکرده است. وقتی به اطراف خود نگاه کردم متوجه شدم که 5 یا 6 خبرنگار را که من میشناختم کشته شده اند. از خود میپرسم که آیا فردا نوبت من خواهد بود یا خیر؟ آیا من فردا کشته خواهم شد؟ در کجا کشته خواهم شد؟ چگونه من را به قتل خواهند رساند؟ آیا مرا با ضرب گلوله خواهند کشت و یا با ضرب و شتم؟
ناآرامی و خشونت از ماه جولای سال 2021 پس از قتل جوفینل مویسی رئیس جمهور آن کشور افزایش یافته است. گروه های جنایتکار با استفاده از خلای قدرت برای تصاحب اراضی درگیر جنگ می باشند. به گفته سازمان ملل متحد این وضعیت برای هزاران نفر یک کابوس زندگی را به وجود آورده است. از آن زمان بدین سو خبرنگاران در یک فضای پر از خشونت کار می کنند. گروه های تبهکار با شماره از خبرنگاران تماس برقرار کرده و از آنان خواسته است که فعالیت هایشان را مورد پوشش قرار دهند. این گروه ها همچنان خبرنگاران را برای نشر اخبار مربوط به گروه های رقیبشان مورد تهدید قرار داده اند.
گروه های تبهکار اهمیت کار یک خبرنگار را درک می کنند. آنان می خواهند از آنها برای رساندن پیام های خود استفاده کنند.
مردم هم اهمیت رسانه ها را درک می کنند. یکی از نمایندگان مردم در شهر پورتو پرنس می گوید وقتی این گروه های رقیب در سالهای 2021 و 2022 با هم جنگ کردند، رسانه ها در مسئول نگه داشتن مردم کمک کرد.
ما با خبرنگاران مصاحبه ها انجام دادیم. از آنان خواستیم که اخبار ما را به گوش مردم برسانند تا آنان را از وضعیت با خبر بسازند و گروه ها نیز در مورد تأثیرات فعالیت های خود بدانند و مردم را که در شهر رفت و آمد دارند نیز از وضعیت آگاه سازند. به همین دلیل ما از مدت 2 ماه بدین سو در صلح زندگی می کنیم.
قسمی که با اختطاف یک خبرنگار در جاده های پورتو پرنس در اوایل ماه فوریه دیده شد، تهدیدی که خبرنگاران به آن مواجه است تا هنوز پایان نیافته است. ولی خبرنگاران هایتی با آن هم به کارشان ادامه می دهند، چون می دانند که مخاطبین آنان به معلوماتشان نیاز دارند. مومن خان واحدی، صدای امریکا، واشنگتن.
د بشری حقوقو سازمانونه خبرداري ورکوي چې د ترکیه خپلواک رسنۍ د زلزلې په مدیریت کې پر ولسمشر رجب طیب اردوغان د نیوکو له کبله د جریمو او د خبريالانو د نیول کېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
ځای رسنۍ لکه جین نیوز د فبروري د میاشتې د زلزلې د خبرونو د خپرولو په برخه کې مخکښ رول درلود. دا د منتقدینو هغه ادعاوې دي چې د ترکیې د حکومت د سوکه کارکردګۍ په اړه یې کوي.
پولیسو زموږ د مطبوعاتو کارتونه واخیستل او بیا یې موږ د پولیسو حوزې ته یوړلو. موږ د 3 نه تر 4 ساعتونو پورې ورې وساتل شو او پوښتنې رانه وکړه ولې د زلزلې ساحې ته راغلی یاست.
د بشری حقوقو د سازمانونو له قوله یو شمیر خبر اعلان تخریب شوی وو او کمرې ورڅخه اخیستل شوی دی. حکومت ټینګار کوي چې د رسنیو خلاف کومه سیستماتیکه تګلاره نه لري. حکومت ادعا کوي چې کله ناوړه چلند مامورینو د فردي عمل له کبله رامنځته کیږي چې په سختو شرایطو کې کار کوي. خو په خپلواکو تلویزیونی شبکو لکه هالک تلویزیون باندې هم جریمه لګول شوی دی او خپرونې ورته په موقته توګه بندي کړي دي. چګونډه د ټلویزیون تشدد تلمن وه.
په ترکیه کې د 90% ډیری رسنۍ د دولت په کنټرول کې دي. موږ په هیغو چې په مونږ به جرمی لګول کیږي. موږ په هیغو چې په مونږ به جرمی لګول کیږي. تاسو چې مونږ خلکو او د زلزلې نه د ژوندۍ پاتې کسانو اوازونه خبرو.
د بشری حقوقو نړیوال ډلې په هغه ټلویزیونونو باندې چې د حکومت په کارونو باندې تنقیدونه کوي د جریمو لګول غندلې او ویلې دي چې د دوه جریمو لګول د راتلونکو انتخاباتو په خاطر دي.
موږ باید دا په روښانه وای چې لټاکنو مخکې دغه جریمه په هغه ټلویزیونونو باندې لګول کیږي چې نیوکه کوي.
څارنوالانو د قانون پلي کول پیل کړی دي چې لمخې په ټولنیزو رسنیو باندې د غلطو معلوماتو خپرول جرم ګڼل کیږي او یو کس ور باندې زندانی کېدای هم شي. ځینې ژورنالیستان وایي چې د انتخاباتو در رسیدو سره په دغه وضعیت لا پسې خراب شي.
زه فکر نه کوم چې د حکومت فشار دې پر رسنیو باندې کم شي او زه فکر کوم چې د انتخاباتو په درشل کې به فشار لا ډیر شي.
په داس حال کې چې په زلزلہ کې تر 50000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور به کور شوي دي. ځنې ماهرین وایي چې د ترکی حکومت کې دای شي هڅه وکړي چې په رسنیو باندې خپل څار ډیر کړي چې په حکومت باندې نیوکه کوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
و به نقل از گزارش ها اخیراً مقامات جمهوری اسلامی ایران شمار بی سابقه ای از زنان روزنامه‌نگار را زندانی کردند. پس از کشته شدن مهسا امینی در پی سرکوب اعتراضات گسترده در ایران تا اول دسامبر سال گذشته حداقل 62 روزنامه‌نگار در زندان بودند و از جمله 49 خبرنگار 22 تن از روزنامه‌نگارانی که در پیوند با اعتراضات اخیر دستگیر شدند زن هستند. این امر نشان می‌دهد که نقش برجسته زنان خبرنگار در پوشش خیزش در ایران به رهبری زنان است.
مجله تنزیه شارلی ابدو در فرانسه برای نسخه ماه جنوری خود از کاریکاتوریست ها خواست تا علی خامنه ای رهبر ایران را مورد انتقاد قرار دهند. پاسخ بی‌رحمانه رژیم ایران به معترضان شامل محکوم کردن معترضان به مرگ بود. مجله شارلی ابدو در سال 2015 به دلیل نشر کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام مورد حمله قرار گرفت. حکومت ایران در واکنش به کاریکاتورهای اخیر گفته است که نشر مجله شارلی ابدو در کشوری که خود را حامی ارزش‌ها و حقوق بشر می‌خواند تأسف‌آور است. تهران همچنان پاریس را به ناکام ماندن در احترام از حقوق بین المللی متهم کرده است. ولی در حقیقت آزادی رسانه‌ها در فرانسه پابندی خود را به حقوق بین المللی به نمایش گذاشته است. آزادی بیان درج اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. رئیس مجله شارلی ابدو گفته است که کاریکاتوریست های علی خامنه ای در حمایت از آن ایرانی های قرار دارند که به گفته او به خاطر دفاع از آزادی خود در برابر استبداد زندگی خود را با خطر روبرو می سازند. در ایران ادعا می شود که صدها معترض توسط نیروی امنیتی کشته شده و هزاران تن دیگر بازداشت شده اند. بیش از 90 خبرنگار به دلیل پوشش نارامی‌های اخیر بازداشت شده اند. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که محکوم کردن معترضان به مرگ به دلیل استفاده از حقوق اساسیشان به مثابه اعدام‌های غیر عادلانه توسط دولت می باشد.
واد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ ستاسو ګډ خبرونه لې یک شنبه تر پنځ شنبه مخام پر شپږ نیمو بجو د سټلایت او ټولنیزو شبکو له لارې.
بیا هم د تل په شان ستاسو د ملتیا نه ډیره زیاته مننه. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. خو تاسو کولای شئ چې د امریکا غږ پښتو او دری خپرونې او بیلابیلې موضوعګانې د امریکا غږ په انستاګرام، فیسبوک او ټویټر پاڼو کې وګورئ. اوس د امریکا غږ پښتو او دری خپرونې په ژوندۍ بڼه د یاسد د سپوږمکۍ په 469 چینل باندې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
افغانستان د کار او د تحصیل تجربه څومره بدلته په درد ولګیده او څومره فوتونه چې په اسانه کار پیدا کړ.
خوشبختانه چې د یو مسلکي بخش له دغه مالیات یا اکاونټینګ فاینانس او اساسات ټول زه یو کې یو شی دی. کمپنۍ به مختلفه سیستمونه او سافټویرونه استفاده کوي ول اساسات یو شی دی. افغانستان راتګ امریکا ته او به وظیفه واستل اسانه کار نه دی، سخت دی، خپل مشکلات یې خبر لودل اول کې ډیر زیات حالې زلمې کړې دي.
د محاسبه او د مالیاتو د خدماتو د وړاندې کولو د شرکت نظریه کوم ځای رامنځته شو؟
وطن کې مو خپل خپل شخصي کارونه درلودل. دلته چې کله رام غلم چې وظیفه مې واغسته خو خپله سخت او به وظیفه ډیر سخت دی. نو ځان سره مې ویلو چې زه نه غواړم ټول عمر خلکو ته کار وکړم، غواړم چې خپل ځان ته کار وکړم.
سلام، ژوند په امریکا کې خبرونه ته خراغلاست. زه داود صدیقیم. په امریکا کې یو عام ضرب المثل دی چې وایي لمرګ او د حکومت له مالیاتو نه څوک نشي تښتیدای. د دغه ضرب المثل تر شا حقیقت څه دی او په ټولیزه توګه ولې خلک حکومت ته مالیات ورکوي او د دغه کار ګټه چاته رسیږي؟ دغه پوښتنې به په امریکا کې میش د مالیاتو د برخې متخصص جمیل همدرد سره مطرح کړو چې د محاسبې او د مالیاتو په برخه کې د خدمتونو د وړاندې کولو یو شرکت لري. خاغلی همدرد د اقتصاد په برخه کې لوړې زده کړې کړې او له یوې لسیزې څخه زیات د مالیاتو او محاسبې په برخو کې په افغانستان او امریکا کې د کار تجربه لري. نن په دې خبرونه کې غواړم پوه شم چې د یو مهاجر په حیث د څنګه توانېدلی چې دلته په امریکا کې خپل ځان ته یو شرکت جوړ کړي. همدارنګه غواړم له ده نه وپوښتم چې په افغانستان او امریکا کې د مالیاتو په برخو کې توپیرونه څه دي.
ښاغلی همدرد، ډیره مننه له وخت مو.
سلامات سید خسرب، تاسو نو هم ډیره زیاته مننه چې زحمت مو ویستو او موږ هم وخت راکړو چې یو څه د خسرب خبرې وکړو.
اله کوم څومره موده کیږي چې د مالیاتو او د محاسبې په برخه کې زده کړې کوي او کار کوي؟
د 2009 کال نه زه په دې مالیات بخش کې کار کوم. د 2009 نه مې کار شروع و په د یوسایډي په مختلفو پروژو کې، او په 2010 کال کې مې بیا پانتون تلاړلم د اقتصاد پرشته کې. د 2015 کې مې خپل لسانس ترلاسه کړ. نو د 2009 هم نه تر اوسه پورې تقریبا یو ولس دوه کال شو.
ولې د اقتصاد برخه دی ولوسته په پانتون کې؟
زما د ورکوټوال نه ریاضاتو کې خو ریاضات مې خوښو، او په مکتب کې موږ په هم صنف کې موږ نو وپوښتو چې تاسو غواړئ اجتماعیت وای یا هر شاګرد ته هدا حق ورکړي چې اجتماعیت برخه کې خیاس نه کړي په ساينس کې. نو ما نه هم صرف ساينس انتخاب کوم، زه ساينس خوښه لرم. نو خوښه مې وای ریاضیات تر ټولو خوندم راکو، او به اقتصاد مې خوښ پدې و چې ډیر براد و ډیر پراخ و. نو ملزه دا وایم یو څه پوښتنه چې څه دی دا اقتصاد څنګه دی، موږ کته اقتصاد څنګه چلیږي، او پوهیږم چې اقتصاد ډیر لوی دی، ډیر مخکې تللی شي، خو بیا مې ویل کېدی شي چې به په یو بخش کې تخصص واخلم.
ډیر ښه. خبره دا ده چې مخکې ځینې پوهنتون ته لاړ شي تاسو په دې برخه کار کوو، دا ډیره جالبه ده. څنګه توانیدی چې په دې برخه کې له لوړو تحصیلاتو نه پرته کار وکړي؟
څنګه چې مخ یاد کړل نسبتا خومه په دغه ریاضاتو کې، او اکم دغه چې ما شروع وکړل د سټیچ پوسټ نه شروع وکړل، که یو اسیسټنت لیول نه شروع وکړل، او ځان مې په ځواتو سره وګورم مخ کې لاړم په هغه موږ سيدي پروژو په دفتر کې کار کوم، مخ کې لاړم، او هغه یو شاو خو چې مال ته کوم کته چې اوسې ضرورت شته چې باید تحصیل ورته ترلاسه کړم.
ډیر ښه. څو امریکایي ترغله
زه په 2014 کال کې
ستاسو د افغانستان د کار او د تحصیل تجربه څومره بدلته په درد ولګیده او څومره وتونه چې په اسانه کار پیدا کړي؟
خوشبختانه چې دا یو مسلکی بخش دی، دغه مالیات یا اکاونټینګ فایننس، او اساسات ټول ځایو کې یو شی دی. کمپنۍ به مختلف سیستمونه او سافټویرونه استفاده کوي، ول اساسات یو شی دی. افغانستان را تاګ امریکا ته او به وظیفه اصل اسانه کار نه دی، سخت خپل مشکلات خبر لودل. اولو کې ډیر زیات حالې زلمی کړی دي چې تر څو یو ځای کې وظیفه واخلم، او اوله وظیفه مې په همدغه محاسبه بخش کې باکم ټینک واخیستم. خو خوشبختانه هغه کوم تجربه چې ما لرله او کوم درس مې چې په همدې عرصه کې ویلی و، در اصل ډیر کومک وکړه. حد اقل دغه فرصت یې راکوه چې هغه زه یو چیرې شارتلست شم انټرویو لپاره، او ومې کولای شو چې وظیفه یو ځای شروع کړم. بالاخره دا کوم ټینک بخش مې شروع کړ. خپل تفاوتونه لرل د دې چې دا غیزي خو شروع وکړ.
دا پوښتنه مې ولې وکړه، د دې لپاره چې ځینې خلک له افغانستان په خاص توګه چې راځي امریکې ته، یو څه د خپل دغه جرأت له لاسه ورکوي. فکر کوي چې د ما دا تجربه، د ما دا زده کړې کېدای شي دلته دومره کار رانسي، یا یو قسم د کمینې احساس کوي دلته. همغه لپاره دا پوښتنه مې وکړه چې تاسو تجربې نورو خلکو ته هم دا جرأت ورکړي چې تاسو کله یو مسلکي برخه کې چیرته تجربه د کار یا د تحصیل لري، هغه خامخا تاسو ته درد لګیږي.
بېشکه دا بيخي په در لګيږي، ځکه چې په اکاونټینګ یا په فرمسال همیش وایم چې موږ وطنداران یا څوک چې د نورو ملکونو نه راځي، خاصتا د غریبو ملکونو نه، مسلک یګانه شی دی چې دلته تکول شي په هغه باندې ځان ورته یو څه ورسي. هغه دلیل دا دی چې ته ورځې فرمسال یو انټرویو ته تا اکاونټینګ یو امتحان درنخلي، نو امتحان چې دی پاس کېدی چې توانای چې هغه کار وکړي. بعضی بخښونه دي چې هغه نشي کولای. فکر کوم بعضی ملګري مې دوستان دي چې هغه توابط ویل، هغه توابط چې دلته دی بیا د سره او نوې مشکله ده چې دی ته چون یو بيخي او بل بخښ دی، یا ته چې ته وکالت وي معیارونه فرق کوي، یا چې وکالت کړې وي د وطن حقوق او زموږ تاسو دي حقوق فرق کوي. نو دغه فرق لري غیر دغه نه آی ټی بخښ کې یا په دغه مسلکي هر مسلک چې دی، هر مسلک چې دی د یالته وطن کې تجربه لري او په ځان حاکم وي کولای شي چې یو څوک
د محاسبه او د مالیاتو د خدماتو د وړاندې کولو د شرکت نظریه کوم ځای رامنځته شوه؟
صدیقي صاحب لري خپل پښتنه ز وطن کې مو خپل شخصي کارونه درلودل، او دلته چې کله رام غلم چې وظیفه مې واغسته ورخه ډېره سخته، او بیا وظیفه ډېره سخته، نو ځان سره مې ویلو چې زه نه غواړم ټول عمر خلکو ته کار وکړم، غواړم چې خپل ځان ته کار وکم. خو دا ډیره سخته وه چې څه وکم. بس خوشبختانه او الله را سره مل و دغه یو ځای نه مې شروع وکړله، او په دغه ټول ورځ شپه ما به دغه ځان سره فکر کوم چې څه وکم او څه شی کولای شم ځان لپاره، تر څو چې د 2014 کال ټاکسونه موږ فایلول. نو دا شرکت ما ولیدی چیرې، دارته یو ایډیا راکړل چې دا کار وکولای شم. به ما و 2008 کال کې نور مې بیا درسونه شروع کړل، ا ته ماسیوی بخش کې او د مالیاتو چې ټاکسونه موږ ورته غلطه موږ تاسو وایو، دا باندې مې درسونه شروع کړل، او دا درسونه چې مې مخکې تلل به مې نور جوابونه واغستل، پارت ټایم جوابونه مې واغستل، چې تر څو زه مسلک یا مګه کوم رشته باندې شوس لګیم درس وایم چې دا یو تجربه کاری تر لاسه کوم.
زه راځم جزئیات ته، دا خو نه درنه کوم چې سره کوم خدمات وړاندې کوي چلای، او د خبرونه په سر کې ما خبره یاد کړه لیدونکو سره چې په امریکا کې یو ځل مسال دی، وایي چې لمرګ او حکومت د مالیاتو لورکول نه څوک نشي تښتیدای. د دې ته شاه حقیقت څه دی؟
دا خبر بيخي اشتيا ده، بيخي اشتيا ده. دير خلکو سره دا سوال دی چې زکه کار وکم او مالیات ورنکم، حکومت ورونه خبر شي نه شي، څنګه کیږي څنګه نه کیږي. دا ټاکس اول وایم، دا ټاکس تعریف چې د لغوي تعریف دا دی چې دا تادیات دي د حکومت د خوا په ټول اتباع باندې، دا کوم انتخاب نه دی، دا یو جبري تادیات دی د حکومت د خوا په اتباع باندې او شرکتونو باندې چې دی باید تادیه کې حکومت د پاره او د حکومت خپل چارې کې وچل
ګټه ورته صدا
خلکو ته ګټه صدا. او ټاکس د هیڅ چانه دی خوخ، د هیڅ چانه دی خوخ، یعنی هر څوک چې اخر کال کې ټاکسونه فایلې
پیسې چې
و داسې فکر کوي لکه حکومت جزیه
اخلي. څنګه چې مور ویل ده دا تعریف د مخې دا یو انتخاب نه دی، دا جبري دی. خو ګټه څه شي ده؟ غیر د نه چې موږ او تاسو یا اتباع د یو مملکت حکومت ته مالیات ورکوي، ما د تمام کارمندان او وګړي د یو حکومت او یا څه چارې چې دي دا د ټاکسو پیسو چلیږي. دا اساسي او ابتدایي وظیفه د ټاکس ده، دا چې موږ تاسو پر مثال یو وزارت دغه د کارمندان او د عشی او ماتي او د هر څه د ټاکس هغه نه کی د پیسو نه ورکوي.
د حکومت خدمات وړاندې کوي په دې پیسې
وړاندې کوي. غیر د نه عامه مثلا عامه سرکونه ټول د ټاکسونو لري کیږي. اما امریکا کې اوس نشته شتاب یو رقم باندې شفاخانی دي یا مکاتب دي، امریکا کې مکاتب ټول مفت دي یا په هانتونونه دي د خدمات پارکونه او داسې هم نور
امنیت او پولیسو
دغه هڅه چي دي د ټول د دې معاشات د دې خوراک د نظامی کیات کو دي دغه ان زه ته ټول اکمالات د ټاکس په سونه کیږي. نور سپیشل پروګرامونه هم لري چې دا غریب بعضی غریب غریبی طبقې د هدف نشي چې ټاکس پیسې لري البته او وړي چې په غیبه باندې مصرف کړي چې دغه غربت پر وځي.
راځه حکومت خدمات وړاندې کوي،
خدمات وړاندې کوي.
دا د ټاکس د مارګو د ژوند خبره مې چې وکړه په سر کې دغه قصه څنګه ده؟ ولی امریکا کې دومره جدي نسی.
د واقعا ډیر زحمت ایسته ده او ډیر خصوصي سمونه ورته لري. هر فرد باید ټاکس فایل کړي.
کومه
د ټاکس نه فایل کول یا عاید پټول دا موږ درسونه کې ویل شي دا انکم اومیشن دا ټاپ لیول فراډ کوي او آی آر اس دې ډیر زړه پیدا کوي. کسان شته د ماسر دلته راغلي دي چې ما دونه وخت کې ټاکس نه فایل کړي. خو خیر ټول حکومتونه کې روغ سترګ او جوړ سترګ شته دي. عادت د امریکا په قانون کې د ټاکس پر اړتیا کې ارزیابي چې کې ارزیابي یا تفتیش د مالیاتو قانون کې داسې راغلي عام خلک ټول په دې فکر دی چې درې کال پورې کډر پوسټ راغی یا دی پیدا کړي یا ګیر کړي هغه د کنه درې کال نور خلاصې په قانون کې دی. د کانګرس په ولا څو څوم کال کې قانون پاس شو چې د آی آر اس یا وزارت د مالیه د امریکا د صلاحیت لري چې هر فایل کله راوچت کوو دی پیسو تر سوچ دی فرار دی خپل دی چې 50 کال شپږ کال سل کال دوستمی د در په سټ کلشي او تا باندې د دوه وخت جریمه انټرست یا هر څه چې راځي کم سود چې په تاسو ورته دا ټول در باندې کولای شي تدبیق کی. نو د تخته ډیره سخته ده، ډیره تقریبا ناممکنه ده.
راځي د افغانستان کې د مالیاتو په قوانین او سیستم او د امریکا هغه لوی توپیرونه وګورئ. زه پوهیږم چې توپیرونه خو ډېر دي. افغانستان یو ستونمن هیواد دی، حکومت نه پکې رنګېږي، ډېر زر زر قوانین کې بدلېږي. خو بیا هم په عمومي توګه د افغانستان او د امریکا مالیات څنګه سره پرتله کوي؟
افغانستان کې دوه ډېر معینه او مشخصه شکل باندې مالیات وو،
محدود
هم ده. دوه چې مالیات بر عایدات وو او د کارمندانو معاشاتو نه هغه هم د یوسالی کې چې موږ کار کوو مالیات هم ورکول او شرکتونو باندې یو څه مالیات وو. خو ډېر مشخص یو دوه درې قسمه ډېر نه، ولې امریکا کې صلحه او قسمه ټاکسونه دي. عاید نشرو موږ تاسو عام خلکو سره په خپل اسنادو کې درې قسمه وینو چې څلور دي. خو په درې کټګوري تقسیم شوې دي چې وینو چې د فدرال ټاکس دی، سوشل سکیورټي او میډیکیر دی، او بیا د سټیټ ټاکس دی. ولې دا دومره باندې نه خلاصيږي؟ موږ تاسو په مثال غیر دنه چې دلته د پیسې خالص خپل راوالسي ټاکس هم په ورکو، بیا سیلز ټاکس ورکو، هر څه چې اخلو جدا بل ټاکس ورکو. غیر دنه پروګرسیف یو بل ټاکس دی چې هغه په ټول یو رقم نه دی چې چا شای جریږي، هغه مختلف ټاکسونه ورکي. که څوک شرکتداري نه کوي داغه ټاکسونه په مطلق جدا دي. هغه به د فدرال او د سټیټ او به د لوکل او د سټیټ تر لیول پورې جدا ټاکسونه ورکي. که څوک فار مثال په ساختماني بخش کار کوي داغه بیخي جلا ټاکسونه دي. کانال کنیانی وی یا چیرې که څوک قانون را باسي د تټیلو نو انوال د سوغیر دغه نه د انټرست باندې چې څوک بانکي پیسې لري انټرست ورته راځي یا د کوم کمپنی شي دغه سي دي ډیویډنټ ټاکس نه خو خلاص خلاصه او صلحه او قسمه
کوي. که اوسې خلاصه کو افغانان ښه کار کوي که امریکایان چې دومره زیات تاکس اخلي؟ هر رقم
امریکایان ښه کار کوي چې دوی تاکس ورکوي. همدغه امریکایانو پیسې دي د اتباعو د خلکو پیسې دي چې د حکومت په خو ولاړ دی، او دغه کوم خدمات چې د عام اتباعو د ژوند کې یو تلیزت وړي دا د خپل تاکس پیسې دي.
اوس به راسو په مشخصه توګه ستاسو د شرکت خدمتونو ته. څه ډول خدمتونه وړاندې کوي خپل په شرکت کې دلته؟
زه مختلف خدمات وړاندې کوم. په مثال په طور باندې د انډیویژوال ټاکسونه چې ورته وایي، یا د وګړو مالیات، دا به هم په مختلفو برخو باندې ویشل کیږي. د دې ټاکسونه کوم چې د کې ستیت ټاکسونه دي، د فدرال ټاکسونه دي، امینمنت ټاکسونه دي، ګیفت ټاکسونه دي. دا د ګیفتم یو بل جلا دنیا د خو کسان سره چې هغه ټاکسونه هم ورته کوم، یا کسان دي چې خارجي اوایل لري، خارجي فورین انکم ورته وي، هغه ټاکسونه کوم. بزنسونه کې دا د سول پرپرایټرشپ نه شروع، ال سی پارټنرشپونه، اس کورپ، سی کورپ، یا نن پروفیټ اورګنایزیشن دې د خدمات ارزو کوم. هم چنانز یو ډیر کار چې خوشاله یم او د سر تخکاری چې خدمت کوم افغانان، دغه دا دی چې ماشاءالله افغانان هر سړی چې پوځي کې یو څه پوهیږي غواړي چې یو کار وکړي. چې دا ډېر خبره ده، بزنسونه زده دی جوړوم، سیټ اپ کوم، کریټ کوم د شروع نه. دا ډېر یو ستونزمن کار و. اول ځل لپاره چې ما خپل کار کوو، بس پوهېدلم نه چې کوم ځای نه شروع کوم، چانه پوښتنه وکړم چې دغه بزنس ته یو ځای شروع کړي، سیټ اپ کړي، یا څه شی درته پکار دي، څه څه باید وکړي چې تر څو ته مجاوز شي او ته یو ځای کې کار وکړي. دا ورته کومه اینه زیاته پورې د ټول سیټ اپ کومه، او بل د دې د فاینانشل پلانینګ کوم، چې دا ډېره مهمه خبره ده چې دوی څنګه کولی شي خپل دغه محدود سرمایه نه څنګه استفاده وکي، او غیر د استفادې نه د پی ټاکسونه دویم ځل دریم ځل ورنی کی. چې دا د سیوګری او عام خبره ده چې خلک، عام خلک چې په دای مسلک نه دی، په نه خپل پیسو باندې څو ځل ټاکس ورکول کیږي چې پوی نشي. چې دا کارونه زه کوم، چې دا د بزنس سره کوم، چې دا پیسې د خپل شخصي پیسې د بزنس سره جلا دي. ځکه د دلته په امریکا کې وطن کې شرکت یو جداین چې نه و، ته یو کس په کې ماوین او رئیس دا و. دلته شرکتونه جلای انټیټی ده، لکه یو شخص باندې ورته په سترګو کتل کیږي. نو دغه دغه دوه ترمنز دغه ریلیشن جوړول، او د دې مالیاتو قصه دا ډیره مهمه ده. چې ته فرم سره خپل شخصي پیسې انویسټ په یو کمپنۍ کې، مثال یو سړی یو لک ډالر سرمایه گذاري کوي، او هغه باندې اخر د کال، مثال دغه بزنس یو لک ډالر د سرمایه گذاري وکړو، اخر د کال پورې 50000 ډالر مصارف شو. نو مصارف خو ته د خپل عاید نه باسي، او ته فکر وکړه چې 50000 ډالر ګټه پاتې شو. دا 50000 ډالر دلته څو ځای امکان لري چې ټاکس شي، کته په پوی نه شي. ځکه یو د کمپنۍ په لیول ټاکس کې یغنه چې راځي، تا ته تیبې جدا منحیث شخص جلا ټاکس کې. ولې زه دلته داسې کارونه دي چې قانوني لارې دي، چې دغه پیسې مثلا شخصي د پیسې راخلي خپل جیب کې، بیرته دغه داسې خپل پیسې وي، ته یو ځل په ټاکس ورکړی دی، ته دې باندې وای نور ټاکس ورنه کې. نو دا کمپنۍ د خالص صفر پاتې شو ټاکس پینو ورکړي، دا پیسې هم تا ته راغلي، تم پینو ټاکس نه ورکړي، ځکه دا ستا پیسې وي، تا لون ورکړي او قرضه ورکړي. ولې دا یو پروسیجر لري. او بل غیر د نن زده دا بزنسونه نظر په کم سټیج کې دي، مثلا چې مشتریان راځي، دا غي د مخې ز ارزیابي کوم، او په مختلفه کټګوریانو د بزنسونو تقسیم کولای شم. چې دا یو شی، مثلا یو عادي بزنس خلک ټول اکثریت د ملګری دوستان دی، ال ال سی اوپن کوي، ال ال سی یو نو ټایپ دې چې شروع کې پروټیکټډ ټایپ دی، ولته یو بل ټاکس دی چې دا باندې اضافه ورکې. خو هغه ارزیابی وای چی ار حالت کې خنه دی چې تا بل مثلا سکورپی کې، یا یو بل ټایپ د پارټنرشپ ته ور وړي. نظر په حالات، نظر د دې په مصارف او د عاید چې څونه دی، پیسې زیو راځي، ارزیابی د مخې به زدا کوي شم چې ورته وسنګ جون چې څو کې
څنګه وته باندې چې دا شرکت جوړ کړي. آیا تاسو په دې برخه کې دلته زده کړې وکړي؟ کوم سرټیفیکیټ شانم واخیست؟ دغه مسله زه غواړم پوسم پدې چې لکه څنګه ستاسو یاد کړل، دلته د مالیات او قوانین ډیر زیات دي، څنګه وته نه دي چې دا ټول زده کړې یا په دې برخه کې څه وکړي؟
کله چې ما دا 2013 کال کې درسونه شروع کړل، یو څه مې د اکاونټینګ کلاسونه واغستل او خپل ازما په د اقتصاد په لسانس کې هم ډیر زده د اکاونټینګ او د فایننس په بخش کې خپل کریډټس مې لرل. نو هغه زه کولای وشم چې زه د نورو ټیسټونو ته مې آماده کړي د ټیسټونو ورکم او دا زده کړم نور به نور شخصي کمپنیانو وی چې د مالیاتو په برخه کې کلاسونه لرل، څه مې کلاسونه واسطل او څه مې آنلاین او کله چې مې دا ټول څلور اگزام پاس کړل زه نور اوس کولی شم اوتورایز یم د آیرس خو چې سر ته سر په ټول امریکا کې د مالي خدمات عرضه کړم.
یو خبره چې د ځینو دوستانو په ذهن کې ګرځي هغه دا ده چې وایي آیا دا امکان لري چې یو کس خپله ټاکس ورکړي لازم نه چې یو محاسب یا د مالیاتو د برخې متخصص ته ورشي؟ دا امکان لري؟
وو
ګټه څه ده چې ورسي متخصص ته؟
که څوک خپل پویږي چې ټاکس فایل کې دا هر سړي حق دی خپل وایي کوي، یعنی هر سړي به خپل مالیات کولی وشي او وی کې من هیڅ د یو تن محاسبینو د وزارت مالی د دیزیزه موږ دوامدار موږ باندې ریکوایرمنټ دي چې کنټینیوینګ ایجوکیشن وکړو، دا زده کړه دوامدار وکړو، هر کال څه نوي تغیرات راغلي هغه باید زده کړو. موږ اپډیټ یا ستاسو موږ مسله کې څوک کار کوي چې څه تغیرات دي او کوم شیانو نه دي وګړي کولی شي ګټه واخلي. دا کوم ضروری خبره نه ده چې د دې باید لاړ شي محاسب ته خپل کولای شي خپل دی وکی، ولیکن محاسب ته زی د کولای شي ډیره پښتني وکی غیر د نه خپل ټاکسونه فایل کی نور پښتني کلری د ټاکس پر اړه باندې خپل ژوند را بده باندې کوم بل پلانینګ لري او پښتون ته ویز وب پیدا شو بل کولای شي د چا کم ماکسیمم د دې کریډټ شي د کاغذ شي کڅو بچین لري د مسلکی کسان کولای شي چې هغه ټول ورته ورکی دینه غیر چې کدی یو څړی خپل فایل یو پینو پیږي شاید تاوان وکي.
په میتوګه افغانانو سره تاسو د مالیاتو په برخه کې څه مرسته کوي؟
یو خدای عام ټاکسونه دي چې ټول وګړي په انفرادي شکل باندې خپل د ټاکسونه د فایل کې او مالیات ورکي، او یا هم ماشومداران اکثره ترې ته پیسې اخلي د ماشومانو په سر باندې. دلته زما بعضی مشورې وی خپل افغانانو سره چې دوی په کوم سره کوم کار کړی دی او شیری کار کړی او په کوم نو فورمونو باندې کار کړی چې دا جزئیات لري، هغه د هر سړي او د هر کیس تفاوت لري. چې زه معمولا چې هر سړي عزیز ور سره مخ دی نه چې د دې د پروسه د محاسبه شروع کوم، زه د دې د اسناد یو ځل ګورم او ارزیابي کوم او دا غي د مخ ورته به روسه وایم چې دغه کې د ګټه ده ته کې کوم ګټه ده یا د کې د تاوان ده، او دا غي د مخ د دې محاسبات کوم. جزئیات ډیر دي او کوم مثال په توګه درته وایم، مثلا یو څوک راځي او د شخصي او کار کړي خالص نو کمپني ورته نه ده، کمپنی نه جوړ کړی شخصي نه ز سول پرپرایټرشپ باندې ته کولای شي چې کار وکړي. دا ځکه څنګه غوړي چې مرتان زه په زه ال سی جوړ کړی دا کال خو چې تیر شوی یا په جریان د کار کې چې غوړي دي دلته وختره چې بزنس جوړ کړي ال سی مرته جوړ کړی او نظر د دې د عاید د مخې چې د څون عاید کوي دا هغه مې د عاید د مخې به په نور مختلف کټګوریانو د بزنسونو کې تقسیم کړی دی چې دا کولای شي قانوني دغه کم د ټاکس پیسې چې په باندې راځي یا مالیات چې په باندې راځي هغه کم شي.
امریکا ته خو خلک د فرصتونو هیواد وایي. ته دی افغان ته توګه چلته هم درس ویلې و هم د کار کړې و دلته راغلې، رښتیا هم امریکا د فرصتونو هیواد دی؟
یو ځان جواب ستاسو کوم وو ده او ډیر په پراخه توګه ده دا رب لري زموږ استاد افغانانو لپاره چې دغه فرصتونو نه دوی څنګه ګټه اخیستی شي او واقعنه ده. اټس نو ممانعت د مختن راځي موږ تاسو شخصا کده خپل وایم ماته د درسونو ویل یا د زده کړو ترلاسه کول وطن کې لږ سخت کارو، اته چې د وختل په معینه شرایط کې نشو کولای شي ترلاسه کی، دلته کولای شي هر وخت شي او بالکل شي. دا
ځینې خلک هم ستاسو وي دلته نسی موافقه کیدای دلیل څه دی؟
دا خبره هم منم که یو سړی امریکا ډېر د ټمبلو خلکو ځای هم دی، هغه دا ده چې سهولتونه پکې ډېر دي او زه وینم ډېر کسان مې لیدلي دي چې دوی په هغه د راحتۍ یو ځون کې چې ځان پیدا کړ بس هم هغلته پاتې کېږي.
نور ژوند چلیږي وي څه وکی بس هغه غلطه پاتې شي. نو دا ځکه ستاسو خبره به په زیاده څوک چې منډو زل او تلاش کوي هغه د لپاره د ازمکه د فرصتونو ده بالکل چې ده. او هغه نور څوک چې نه کوي دا سره منم بالکل.
د اقتصاد یو متخصص په توګه همدارنګه د یو تجارت د مالک په توګه غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې عام خلکو ته په خاصه توګه افغانانو ته چې په امریکې کې ژوند کوي دوی ته دا ښه ده چې وظیفې ولري که خپل ځان ته کاروبار او تجارت پیل کړي.
که ډېر زیاتو د امریکا د شتمنو خلکو خبرو ته تاسو وګیښئ وکیدئ هغې دا وایي چې ځان دپاره کار وکړه او دا ډېره ښه خبره ده ځان دپاره کار وکړه. ولې زما شخصي مشوره زه ول دا وایم ځان دپاره کار وکړه دا ډېره ښه خبره ده. ولې چې شی وکړه دا ډېره مهمه ده ځکه چې په امریکا کې ژوند کول هم ډېر سخت دی ډېر زیات سخت دی. وظیفې ته تلل نه شي کور کې راوت څنګه کیږي مصارف څنګه کیږي ازمن استاذ وطن خبرې خو یو میاشت کې چات کړه ونه کړ درسره گزاره کوي دلته خو اقسیم نشته. خپل کار کول په مسلک کې رسیدل او د ځان لپاره کم هدف چې لري هر سړی باید پیوې اوس ډېر مشکله ده چې زه د نورو خلکو هم ولدا وایم کرانه د سیمه مجموعي شکل باندې پښتنه وکړي چې کار خده خپل کار خده خپل کار خده لاندې به دا خپل کار خده ولدان چې سړی خپل وظیفه پیری چې خپل کار کوم دا ډیره سخت خبره ده. دا هیڅ امکان نه لري هغه په امریکا کې څونه سرمایه لري کم کار غوړي وي کې په کار کې د څومره وارد ده په کار کې څومره رقابت وجود لري ځکه په امریکا کې کوی چې مخکې تقریبا هر څه سیټاب دي هر څه شته او رقابت هم ډیر زیات وجود ده. ته څنګه راځي مارکیټ سره نه وځي او بیا ځان مخې وي ماشاءالله زموږ افغانان ټول ډیر لایق دي ډیر تکړه دي دا توانیان لري دا کار کولای شي ولې هغه د وطن کارونه نه کوي چېر سره لاړو شرکت جوړ کو اگر شو دی او اگر شو نه مين نه ځان د پر پلانونه ستراتیژیانه مسلکی کسانو سره ناشته او پس هغه چې ځان باندې حکومت پیدا کو ما ورته مشوره ده چې خپل کار وکړي.
اوس که تاسو یو څوک په امریکا کې تیر کړی دی یو څه تجربه لري او کسان ته چې تازه امریکا ته راغلي دي هغوی ته مشوره څه ده تر څو یو ښه اقتصادي راتلونکی ولري؟
صدیقي صاحب دا ډېره مهمه او ډېره ښه پوښتنه ده چې ټول هغه افغانان چې تازه راغلي شروع ده او شروع نه هر سړی یو بګراوند سره راغلی دی یو تجربه سره راغلی دی چې په هر لیول کې اوپر ځای کې شو دلته راتګ زه دا خپل شخصي تجربه نه غواړم چې د شاوخوا ملګري دوستان هر څه چې دي هغه نه پوښتنه وکړي چې دا ژوند څنګه دی تر څو چې پوه شي ځکه چې دلته چې دی راځي اصل پوهیږي نه چې څه دي پوهېدو سره چې دی پوه شل هغه چې زه په کوم ځای کې یم هغه ځان سړي ته ښکاري چې زه په کوم ځای کې یم شروع ده هماغه شروع نه دی چې په هر مسلک کې دي په هر کار کې دي هماغه باندې کار وکړي بل چا دا کتل نه چې چا څه وکړه زه دا یو مثال دی وایي قرغه د زرکې رفتار کوي خپل اندیاده وو ته هغه کار کوي چون دلته مخکې چې میاده کړه خبر ډیر اوچت دی په هر سره چې په هر مسلک کې دی که وړي زده کړی وکړي مګر شروع نه دا اوس 15 کال چې کی تر څو چې دی بخیر سي ځن چې بخلی دا 15 کال کې زده کړی مو کې چیر کار کوي او زه کار کوي دوه زه کار کوي هغه دی مو کې خپل شخصي تجربه نه ما چې کله درسونه وایم ما ټول ټاکس سره من هیڅ د ټاکس ایکسپرت څو کال کار وکړ پارت ټایم وکړم دا چې نو وخت په ریبه کار کوم اول ته ما ډیر زیات ایکسپیرینس واغسته دوه کمپنیان سره کار کوم ټول ټاکس سره ټاکس اکټ په نوم یو بل کمپنی دا سره کار کوم نو په ما کوم مسله کې چې پویږي او په کوم مسله کې چې دی ځان باندې یقین لري عمل کې ځان ورسې زیګرن چې کوم چې دی زیات رسېږي.
ډیر ډیر مننه چې نن وخت راکړ تاسو سره خبرې وکړې تاسو تجربه نه اوسه زکو
کوم ولان سلامات سي او تاسو نه هم یو نړۍ مننه چې سلامات هم وستو او خوشاله شم دې ونه
په خیر اوسه لیدونکو دا ول دې ونه خبرونه هله د چې دې خبرونه موضوع هم تاسو ته پام وړ ګرځېدلی وي ان شاء الله راتلونکي ونه یو ځل بیا له وینې قصې او له وینې موضوع سره با تاسو په خدمت کې تر بیا الله حافظ.